The Mini Pegam.
السلام علیکم زما ګرانو ملګرو، نوی امید پروګرامونو سلسلې ته یو ځل بیا په خیر راغلی. زه ملیکا او زما ملګری هما ستاسو په خدمت کې د یو نوی پروګرام سره حاضر یو. زما رونو او خویندو، امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او سپناست یئ او زمونږ د ښکلي پروګرام به اهورئ. ستاسو ډیره مننه چې تاسو خپل کارونه پرېږدئ او زمونږ پروګرام ته کینئ او دا اورئ.
زما ملګرو، تاسو ټولو ورځ په پټي کې کار وکړو او نن چې سمره ګرمي وا نو کې دیشي چې دمره ګرمي ستاسو په ژوند کې نه راغلي، ځکه چې نن سبا ډیره ګرمي ده. نو زما ملګرو، بیا سوال دا پیدا کیږي چې په دمره زیاته ګرمۍ کې تاسو څنګه د خپل وجود خیال ساتلی شئ؟ یو څو خاص خبرې دي کمې چې تاسو له پیژندل پکار دي. چې کله تاسو په ګرمۍ کې کار کوئ نو د خپل ځان به څنګه خیال ساتئ؟ نو نن به تاسو په دې پروګرام کې د دې په هکله اورئ.
زما ملګرو، زمونږ کلی ډیر ښکلی دی. هر طرف ته بوټی دی او د دې ځای خلک هم ډیر ښه دي او اکثر خلک دلته سیل لپاره راځي او د دې ښایست نه خوندونه اخلي.
خو ملکې، په ګرمۍ کې دلته ګرمي هم ډیری.
بالکل ستا خبره صحیح ده. کیدای شي چې د یخو علاقو اوسیدونکو دپاره په ګرمۍ کې دلته ډیره ګرمي وي، خو موږ سره عادت شوي یو. دلته خلک په ګرمۍ کې ټول ورځ په پټو کې کارونه کوي. که هر څومره ګرمي وي خو د دې په باوجود هم خلک خپل کارونه کوي.
نو زما ملګرو، نن موږ غواړو چې د دې په باره کې تاسو سره یو څو خبرې اترې وکړو چې په سخته ګرمۍ او نور کې د کار کولو په دوران کې به څنګه د خپل وجود خیال ساتئ. نو یو څو ضروري خبرې دي چې تاسو له پیژندل پکار دي او د دې په وجه ستاسو ژوند یا ستاسو د ملګرو ژوند بچ کېدای شي.
نو راځئ چې اوس د دې په هکله د سلیم خان نه یو څو خبرې اترې واورو. سلیم خان ورور، ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالی او موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو.
دا زما لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې زه دلته رالم او تاسو سره په دې پروګرام کې شریک شوم. او دا ډیره ضروری ده چې موږ خپل خوږو اوریدونکو ته د دې په هکله څه معلومات ورکړو چې په ګرمۍ کې د کار کولو په دوران کې هغه څنګه د خپل وجود خیال ساتلی شي. نو زما ګران اوریدونکو، د ټولو ناول زما له طرف نه سلامونه قبول کړئ. تاسو څنګه یې؟ امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ او سپناس یئ دا خبرې اترې باورئ. د ټولو ناول زه غواړم چې تاسو ته د خپل یو رشتہ دار کیسه وکم چې هغه سره سوشو. یو څو ورځې مخکې هغه په پټي کې کار کولو او په هغه ورځ ډیره زیاته ګرمي وه. هغه سهار وختي پټي ته د کار دپاره لاړو او تر غرمې پورې کار کولو، خو د غرمې په وخت ګرمي ډیره زیاته شوه. او تاسو ته پته ده چې بیا څه وشو؟ د ګرمۍ د لاسه هغه بې هوشه شو او راپرېوته. خو د خدای شکر دی چې د هغه رور هغه سره و. هغه سمدستي هغه په کلي کې نږدې هسپتال ته بوتلو او چې کله ډاکټر د هغه معاینه وکړه نو ورته معلومه شوه چې هغه ګرمۍ والې دی او اوس هم هغه لا په هسپتال کې دی. نو ملګرو، زه به درته ووایم چې داسې ولې کیږي. دا هغه وخت کیږي کله چې یو کس ټوله ورځ په سخته ګرمۍ کې په پټي کې کار کوي او د نور په وجه جسمانی او ذهني ستړیوالی محسوسوي. څوک چې په بیکرۍ کې کار کوي یا نانبایی، نو د اور په وجه هم ګرمي هغه وهلی شي. او د دې نه علاوه هغه مزدوران چې په سړکونو باندې کار کوي، یعنی سړکونه جوړوي، نو هغه لم په ګرمۍ کې ډیر احتیاط پکار دی، ځکه چې سړک د غرمې په وخت ډیر زیات ګرم شي. نو ملګرو، کله چې ګرمي نو بیا زموږ نه خولې بهیږي. زموږ په سرمن کې داسې سوري دي چې د هغې په ذریعه خوله بهر راوځي او دا زموږ سرمن یخ ساتي. نو ملګرو، دا زموږ د پاره یو زبردست حفاظتي نظام دی، خو اکثر موږ خپل وجود دې حد ته ورسو چې بیا زموږ وجود د دې حفاظتي نظام د حفاظت نه بهر شي. او د کم رشتہ دار کیسه چې ما تاسو ته وکړه نو هغه سره هم داسې وشو. د ګرمۍ په وجه انسان په کلاره کلاره بے هوشي محسوسوي. خدا هغه وخت زیاته د خطرې خبره شي کله چې هغه کس د دې نه خبر هم نه چې هغه باندې څه کیږي. اول چې کله د یو کس ګرمي وشي نو هغه نه بخولې روان شي او چې څومره ګرمي زیاتیږي نو خولی به هم زیاتیږي. نو که چېرې هغه کس د خپل وجود د یخولو دپاره څه ونه کړي، نو بیا کیدای شي چې په هغه باندې الټۍ ولګي او خپل ځان کمزوری او ستړی محسوس کړي. بلډ پریشر یعنی د وینې فشار کم شي، بیهوشي پرې راشي. نو ملګرو، دا اخیری علامتونه ډیر خطرناک دي، او دا د دې علامت دی چې کیدای شي د هغه په مزغو باندې خراب اثر هم وشي. دا ډیره زیاته خطرناکه خبره ده چې د یو انسان مازغه ګرم شي، که دا د ګرمۍ په وجه وي یا د تبې په وجه، خو دا خطرناک کیدای شي. ملګرو یاد ساتئ، زموږ مازغه ډیر نازک یعنی حساس دي، او د ګرمۍ په وجه ورته ډیر زر نقصان رسیدای شي او انسان لیونی کیدای شي. که چېرې یو کس ګرمي ووهي، نو په هغه وخت کې تاسو د هغه د مرستې دپاره دا یو څو کارونه کولی شئ. د ټولو ناول هغه د نور نه سوري ته کوي، او چې څومره زر کیدای شي نو د هغه وجود یخ کوي. که چېرې هغه بې هوشه نه وي، نو د څکلو دپاره اوبه ورکوي. که چېرې واورئ، نو په یخو اوبو کې تولیه لمده کوي او د هغه په سر او مرۍ او د هغه په ترخونو کې یې کیږدئ، پکې ورته ولګوئ. او که چېرې هغه دوای خوړی شي، نو تاسو ورله پیراسیټامول یا پینډال یا ایسیټی منافین او آیبروفین په یو ځای ورکوئ چې تبې کمه شي. دا دواړه قسمه ګولۍ د تبې کمولو دپاره ډېرې زیاتې ښې دي. دا په مختلفو طریقو سره زموږ وجود یخی، نو دا هیڅ خبره نه ده چې دواړه ګولۍ یو ځای استعمال کړی شي. ملګرو، تاسو ته دا ویل ضروري ګڼم چې ځینې خلک د نورو په نسبت ګرمۍ ته دومره د ټینګي نه وي. اکثر ماشومانو دپاره او د زیات عمر خلکو دپاره ګرمي دومره ښه نه وي، او د ناجوړه خلکو دپاره هم ګرمي ښه نه وي. که چېرې تاسو په ګرمۍ کې کار کوئ، لکه څنګه چې زما رشته دار کار کولو، نو بیا تاسو په یو څو طریقو سره خپل ځان د ګرمۍ نه بچ ساتلی شئ. ځینې وخت خو ښې ډېرې اوبه کلم ډېره مرسته کوي. کله چې په نور کې کار کوئ، نو ټوپۍ په سرول ډېر ښه دي. یاد ساتئ چې مسلسل نور کې کار مه کوئ، که ممکن وي نو لږ وخت دپاره سوري ته دمه کوئ. د ګرمۍ نه د ځان بچ کولو دپاره چې سم کولی شئ نو هغه وکئ، او چې کله تاسو ستړي شئ یا خپل ځان کمزوری محسوسوئ، نو پکار دي چې کار بس کوي. لکه زما د رشته دار په شان مه کوئ، هغه دا کوشش کولو چې کار ختم کړي. خو ملګرو، یاد ساتئ چې د کار ختمولو دپاره خپل ځان هیڅکله مه هیروئ. زما یقین دی چې زما رشته دار ته به د دې واقعې نه یو ښه نصیحت ملاو شوی، او بیا به هغه کلم داسې نه کوي. وګورئ کنه، هغه د یو څو ورځو داسې په اسپتال کې دی، او درې څلور ورځې یې ضایع شوې، او دا هم د خدای پاک شکر دی چې د هغه ورور هغه سره او د هغه مرسته یې وکړه. نو دا کوشش مه کوئ چې په ګرمۍ کې تاسو په یو وخت باندې خپل ټول کار ختم کړئ، او خاص طور باندې هغه وخت کله چې تاسو ته دا معلومه شي چې اوس تاسو بدن کمزورې دی او نور ګرمۍ ته د ټینګې نه یئ، نو ښه به دا وي چې هغه وخت تاسو آرام وکئ. ګینې که تاسو ناجوړه شئ، نو بیا به د دغه لږ وخت په وجه ستاسو ډېرې ورځې ضایع شي، لکه څنګه چې زما رشته دار سره وشو. نو زما ګرانو ملګرو، زه چې اوس تاسو نه اجازت واخلم، نو زه غواړم چې د خپل رشته دار لیدلو دپاره اسپتال ته لاړ شم. د خدای شکر دی چې اوس هغه ډیر ښه دی، او زما یقین دی چې هغه به ډیر زر د اسپتال نه کور ته لاړ شي. نو د خپلو ځانونو ډیر خیال ساتئ، او خپل بدنونه او خپل وجود د الله پاک د طرف نه یو نعمت او یو تحفه وګڼئ، او د دې حفاظت وکئ.
سلیم خان ارور، تاسو ډیره مننه. تاسو مونږ ته ډیر ښه ښه خبرې وکړي، او مونږ به کوشش کوو چې تاسو په دې خبرو باندې عمل وکړو.
ملګرو، تاسو نوې امید پروګرامونو سلسله نه دا پروګرام اورئ. سړکونه جوړول، په پټو کې کار کول، کورونه جوړول، دا ټول د بهر کارونه دي. که هر څومره ګرمي وي، خو بیا به هم تاسو دا ټول کارونه کوئ.
او ملکې، زما زړه د زمیندارو د پاره ډیر زیات خپه کیږي. هغه ټول ورځ په پټو کې سخت محنت کوي، او د دې په ذریعه د خپلې کورنۍ ضرورتونه پوره کوي.
او هو، ما تا ته پته ده چې نور د فصل د پاره ډیر زیات ضروری دی.
بالکل ملکی، دا خبره رښتیا ده. او ملکی خی خبری اوریدل زمونږ د روخ د پاره داسې دی لکه زمونږ د وجود د پاره خوراک یا د فصل د پاره نور.
ګرانو ملګرو، تاسو چرته دا محسوس کړی دی چې خدای پاک ستاسو آواز نوري او جون ستاسو د پاره دومره ګران دی چې بلی ورځې ته نشی پاتې کیدی او تاسو ډیر زیات بیزار شوی یی او حوصله بایللې ده او ستاسو په جون کې دومره خراب حالات دي چې دا سوچ کوی او وایی چې خدای پاک ستاسو خیال نه ساتي. آیا ستاسو ملګرو یا رشتہ دارو تاسو له نصیحت یا مشوره درکړې ده چې څنګه به خپلې مسالې حل کوئ؟
نو ملګرو، مونږ غواړو چې د دې سوالونو په هکله د یوې ښځې رښتینې کیسه تاسو ته وکړو او مونږ تاسو ته دا ویل غواړو چې هغې ته څنګه دا خبره معلومه شوه چې خدای پاک وفادار دی او په هغه باندې یقین کولی شي.
زما ګرانو اورېدونکو، یوه ښځه وه او هغې د خپلو ګرانو حالاتو په باوجود د الله پاک په وعدو باندې د یقین کولو فیصله کولو. هغه دومره زیاته ستړې وه چې د خپل کور کارونه به هم نشو کولی. داسې حال کې به وه چې ودرېدل به د هغې دپاره ګرانو، د خپلو بچو دپاره ډوډۍ پخولم د هغې دپاره ډېر ګرانو. چې یو کار به وکړو نو بیا به دومره ستړې وه چې بل کار به یې نشو کولی.
نو زما ملګرو هغه ډېرو ډاکټرانو له لاړه او هغې ته معلومه نه شوه چې د دې څه مسله ده. هغې د خپل ستړیوالي د علاج دپاره ډېرې زیاتې پیسې په ډاکټرانو خرچ کړي. هغې الله پاک نه دعاګانې وغوښتې خو بیا هم ورته د خپل درد نه شفا میلو نه شوه. د هغې ملګرو هغه یوازې پرېښوده ځکه چې دا به د هغې خوا ته نه شوه تللی او هغې به وله داسې مشورې ورکولې چې دې ته به ته هېڅ مدد نه میلاوېدو.
او زما ملګرو، ځینې وخت خو به د هغې د کور خلکو هم دا نه غوښتل چې دی مدد وکړي او کله کله خو به هغې ډوډۍ هم نه شوه خوړې. او د ځینو خلکو دا خیال و چې هغه ناراسته ده. خلکو به هغې پسې ډېرې بدې خبرې کولې او ځینو به ویل چې هغې به خامخا داسې څه کار کړی چې د هغې په وجه په دې حال کې ده. او دا به هم ویل چې دې به ضرور څه ګناه کړي. د هغې ستړېوالی دومره زیات شو چې د هغې کورنۍ هم پرې نور یقین نه کولو.
زما ملګرو، هغه به ډېره زیاته خفه وه او خپل ځان به یوازې محسوسولو او کله کله به ډېره غوسم وه. د هغې قابلیت او خایص په ناراستۍ کې بدل شو. ورځې په میاشتو کې بدلې شوې خو بیا هم هغې ته هېڅ آرام میلو نه شو. هغه ډېره زیاته مایوسه شوې وه او هر وخت به الله پاک ته جړا فریاد کول. هغې د الله پاک نه سوالونه شروع کړل او ویلې، اے خدایا، زما دپاره ستا دا منصوبه ده، ما سره ولې داسې کیږي؟ او هغې خپل ځان د خدای پاک نه جدا محسوسولو او دا سوال یې وکړو، اے خدایا، تا ته زه ښکارم او کنه؟ ته زما هم خیال ساتې او کنه؟
نو زما ملګرو، بیا هغې ته په کتاب مقدس کې د حضرت ایوب علیه السلام کیسه را یاده شوه. په هغه باندې ډېره خرابه بیماری راغلې وه. د هغه ملګرو به ویل چې د هغه نه څه غلطي شوې ده او دا د هغې سزا ده. او هغوی هغه په خرابو حالاتو کې یوازې پرېښودو. د هغه ښځې هم د خپلو سختو خبرو په وجه د هغه جون ګران کړی و. د هغه ټول څاروي، پټي، نوکران او بچي ختم شوي و. خو حضرت ایوب علیه السلام په الله پاک باندې یقین ساتلو.
او زما ملګرو، هغه ته دا پته وه چې الله پاک هغه سره مینه کوي. د دې په باوجود چې هغه د خپلو تکلیفونو او خفګانونو نه ډېر بیزاره شوی دی. او حضرت ایوب علیه السلام خپلو ملګرو ته وویل که الله پاک ما وجنیم خو زه به په هغه توکل کوم. نو د حضرت ایوب علیه السلام د کیسې په باره کې د سوچ کولو نه پس هغه ښځې الله پاک ته وویل، یا الله، زه تا سره مینه کوم، زه په تا توکل کوم، زما زړه پاک کا چې تا سره رښتینی او وفاداره پاتې شم.
نو لکه د حضرت ایوب علیه السلام په شان هغې د خپلو حالاتو په باوجود دا یقین ساتلو چې د هغې ژوند د الله پاک په اختیار کې دی او هغه د ادبار لایق دی. په کتاب مقدس کې الله پاک فرمایي، زه به کلم تاسو یوازې نه پرېږدم. نو هغې په الله پاک او د هغه په وعدو باندې د یقین کولو فیصله وکړه او دا یقین یې وکړو چې الله پاک به همیشه هغې سره وي.
نو زما ګرانو اورېدونکو، هغه د کتاب مقدس نه داسې آیاتونه یادول شروع کړل کومه چې هغه ته امید، آرام او سلامتی ملاوي دا. هغه خپل ژوند الله پاک ته سپارلو او دا یقین وکړو چې هغه د ټولو نه زیات طاقتور او اختیار والے دی. او هغه په زبور شریف کې ولستل، زما مدد ته مالک خدای ناراضي چې د زمکې او اسمان جوړونکي دی، ستا خپې به هغه خویدو ته نه پرېږدي. هغه څوک چې ستا حفاظت کوي هغه له خوب نه ورځي. مالک خدای به ستاسو د هر یو مصیبت نه حفاظت وکړي. هغه به ستاسو په ژوند باندې نظر ساتي. هغه خدای دی، هغه نه ستړی کیږي او نه ورته د خوب او د آرام ضرورت شته، او ټول هر څه د هغه په اختیار کې دي. نه زما ملګرو، دا خبرې د هغه ښځې دپاره ډېرې د تسلۍ خبرې وې.
او د دې نه علاوه هغې په کتاب مقدس کې دا ولوستل، مالک خدای د همیشه دپاره خدای پاک دی. هغه ټوله دنیا پیدا کړې ده، هغه هیڅکله نه ستړی کیږي او نه ستومانه کیږي، او د هغه د حکمت انتها نشته. هغه کمزورو او ستړو له طاقت ورکوي، نو ځوانان هم ستړي ستومانه شي او خراب را وغورځېږي. خو چې څوک په مالک خدای باندې یقین ساتي، نو هغوی ته به یو نوی طاقت میلو شي. هغوی به داسې اوچته لوزي لکه چې د باز وزرې به ته لګېدلي. هغوی به منډه وهي او نه به ستړي کیږي. هغوی به پیدل ګرځي او نه به ستومانه کیږي.
نو زما ګرانو ملګرو، بیا هغه ښځې خدای پاک ته وویل، خدایا، ته مالم په دې ستړي ستومانه ژوند کې یو نوی طاقت راکا. تا د داسې کولو وعده کړې ده، زه ستا په وعدو باندې یقین کوم. زما مدد وکا چې ستا په حقیقت باندې قائمه پاتې شم. زما ذهن د خپلو وعدو نه ډک کا، او په دې پیژندلو کې زما مدد وکا چې ته زما خیال ساتې او ما سره مینه کې.
نو ملګرو، هغه ښځې د کلام مقدس نه لوستنه جاری ساتله، او دا د حوصلې نه ډکې خبرې وته په انجیل شریف کې میلاو شوې چې پکې ویلې شوي دي، د هیڅ خبرې فکر مه کوئ، بلکې په هر خبره کې تاسو درخواستونه د دعا او زارۍ په وسیلې د شکر گزارۍ سره د خدای په حضور کې پیش کړئ. نو د خدای سلامتی چې د پوی نبی هی بهر ده، ستاسو زړونه او خیالونه به د مسیح عیسی په یووالي کې محفوظ ساتي.
زما ملګرو، هغه خزی د ووکا، خدایا، ستا د نه ختمیدونکو برکتونو د پاره ستا شکر کوم. زه غواړم چې هر وخت تا سره خبرې وکم، او زه غواړم چې هغه سلامتی حاصل کم کومه چې د مالک عیسی مسیح په وسیله ملاویږي. خدایا، زما مدد وکا چې د هیڅ خبرې فکر ونه کم. نو دغه شان هغې د هر یو برکت د پاره د الله پاک شکر گزاری شروع کا، د خپل کور، خپل خاندان، د صفه اوبو، خوراک، نور او هوا، او د هغه ټولو سیزونو د پاره شکر کولو کم چې ورته د خدای پاک نه د تحفې په تور ملو شوي وو.
زما ګران اوریدونکو، اوس ستاسو نه یو تپوس کوم، آیا تاسو خدای پاک سره داسې تعلق لرئ؟ داسې تعلق چې هر وخت او هر ورځ وسره خبرې کوئ؟ خو زما ملګرو، دا خبره یاد ساتئ چې خدای پاک په خپلو وعدو پوره کولو کې وفادار دی. آیا تاسو د خپل ژوند او حالاتو نه تنګ شوي او ستړي شوي یئ؟
زما ملګرو، خدای پاک ستاسو دپاره یو لار تیاره کړې ده چې د هغې په ذریعه تاسو په خپل ستړي والی او مایوسۍ باندې غالب راتلی شئ. تاسو به دا سوچ کوئ چې ما ته د دې څنګه پته ده؟ نه ملګرو، ما ته د دې ځکه پته ده چې ما په خپل ژوند کې د دې هر څه تجربه کړې ده، او ما باندې دا هر څه تیر شوي دي.
ګران اوریدونکو، یاد ساتئ چې خدای پاک خپلې وعدې پوره کوي، او چې کله هغه موږ سره خبرې وکړي نو بیا زموږ یاره ختمه شي او موږ په هغه باندې یقین شروع کړو. هغه زموږ دعاګانې اوري، او هغه ته زموږ د درد او تکلیف پته ده. هغه ته زموږ په شکر گزارو باندې خوشحالي میلاویږي، او هغه زموږ ضرورتونه پوره کوي.
زما خویندو، کله چې زه کمزوری او ستړی یم، نو الله پاک مال طاقت راکوي. هغه زما بې اعتقادي ختموي، زما زړه نه شک ختموي، ما ته حقیقت څرګندوي، او ما سره مینه کوي، او هغه غواړي چې زه هغه سره خبرې وکم. هغه ما ته پخپل کلام کې فرمایلی دی چې هغه زما خیال ساتي او هغه ته زما د ژوند په باره کې د هر څه پته ده او هغه نه ما ته طاقت ملاویږي.
نو زما وروڼو او خویندو، آیا تاسو هم د خدای پاک خواته راتلل غواړئ او هغه سره خبرې کول غواړئ؟ هغه ته د خپلو ګرانو حالاتو، د خپل ستړي والي او د خپلو فکرمندو په باره کې ویل غواړئ؟
نو زما ملګرو، که چېرې داسې وي نو راځئ چې موږ ټول په شریکه دوا وکړو. تاسو په دې دوا کې ما سره شریک شئ. خوږه خدایا، زه ستا شکر کوم چې ته موږ سره مینه کوې او ته زموږ دواګانې اورې. د عیسی علیه السلام د پاره ستا شکر کوم، څوک چې د سلامتۍ شهزاده دی. زما دا ایمان دی چې ته په ګرانو حالاتو کې موږ له طاقت او حوصله راکې. ستا د وعدو د پاره ستا شکر کوم او خاص دې د پاره شکر گزارم چې ته کله موږ یوازې نه پرېږدې. نو مالک خدایا، زه خپل ژوند ستا لاسونو ته سپارم. ته زموږ مدد او مرسته وکړه. آمین،
آمین. هما دا راته وایا، تا چرته دومره زیات کار کړی دی چې بیخي ستړی ستومانه شوی؟
ملکې، ستا څه مطلب دی؟
زما مطلب دا دی چې تا چرته تر دومره حده پورې کار کړی دی چې بیا ستا وجود د دې جوګنی چې نور کار وکړي.
ملکې، ما چرته داسې نه دی محسوس کړي.
خو هما، ځینې وخت موږ دې حد ته ورسو چې بیا هیڅ نشو کولی، او کله کله خو موږ په خپلو ذهنونو او زړونو کې هم دې حد ته ورسو چې بیا لږ شانه مخکې نشو تللی. کله چې مسئلې نه ختمیږي او موږ بالکل مایوسه شوي یو او هیڅ لار راته نه ښکاري، نو په داسې حالاتو کې خدای پاک غواړي چې موږ د هغه خوا ته ورشو او هغه غواړي چې زموږ بوج واخلي او موږ له آرام راکړي.
بالکل ملکې، ستا خبره صحیح ده. زما ملګرو، مالک عیسی مسیح په انجیل شریف کې فرمایلی دي، تاسو چې ټول خواري کوئ او پنډم دروندې، ما له راشی او زه بارام درکم. زما جخ په غاړه کوي او ما نه زده کوي، ولې چې زه حلیم یم او په زړه کې غریب، او ستاسو روحونه به آرام ومومي. ولې چې زما جخ په اړولو کې پوست دی او زما پنډ سپک دی.
نو زما ملګرو، الله پاک هغه ذات دی څوک چې موږ له آرام راکولی شي، او دا هغه موږ ته په خپل کلام کې فرمایلی دي. هغه موږ ته وایي، ما له راشی او خپل د زړه حال ما ته وایي، زه به ستاسو خبرې اورم. تاسو په ما یقین کولی شئ، زه تاسو سره مینه کوم، او زه به د ژوند په ګرانو او ستړو حالاتو کې ستاسو حفاظت کوم.
نو زما ګرانو ملګرو، راځئ چې د عیسی مسیح دا بلنه قبول کړو او د دې نه انکار ونه کړو، ځکه که چېرې موږ په خپل طاقت سره د خپلو ګرانو حالاتو نه د وتو کوشش کوو، نو موږ به نور هم زیات ستړي شو. خو چې الله پاک موږ سره، نو بیا به هغه موږ له نوې طاقت راکوي او زموږ مرسته به کوي. په انجیل شریف کې د پترس په نوم اول خط 5 باب 8 آیات کې ویلې شوی دی، خپل ټول فکرونه مالک خدای له ورکوي، ځکه چې هغه ستاسو خیال ساتي.
نو زما ملګرو، موږ څنګه داسې کولی شو؟ موږ هغه سره خبرې کوو، موږ د خپل فکرونو په باره کې هغه ته وایو، او موږ د مرستې لپاره هغه نه دعا غواړو، او بیا موږ دا ایمان ساتو چې هغه زموږ دعا اورېدلې ده او موږ له به خامخاره دې جواب راکوي، ځکه چې هغه موږ سره مینه کوي.
زما ګرانو ملګرو، او موږ ستاسو ټول فکرونه او مصیبتونه مالک خدای ته وسپارئ، او وګورئ چې څنګه هغه تاسو له اوس د دې نه خلاصون درکوي. تاسو ته به سلامتي او خوشحالي ملو شي.
هو، ما دا خبره بالکل رښتیا ده. زه اکثر همداسې کوم، او دې سره ما ته ډېره مرسته ملاویږي. نو زما ملګرو، یقینا چې تاسو به دې خبرونه ډېر څه زده کړي او دا به ستاسو ډېرې خوښې شوي. خو اوس زموږ د پروګرام وخت سرته رسی، خو په اخیر کې غواړم چې تاسو له خپله پته درکم په کومه باندې چې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00159 سلور 00 00، یعنی 001579477104. او زموږ د ایمیل پته دا ده info@ پښتو ریډیو ډاٹ او آر جی. او که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه دوباره اوریدل غواړئ، او یا د روحاني سندرونو مزه اخیستل غواړئ، او یا نوي نوي کتابونه لوستل غواړئ، او یا که چېرې تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اوریدل غواړئ، نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویب سایټ کې ملاویږي www.pushtoradio.org یا .net. او زموږ یو بل ویب سایټ هم دی، په هغه کې به هم تاسو ته مطالعې دپاره او ستاسو د روحاني ودې دپاره ډیر مواد ملاویږي. د دې ویب سایټ پته دا ده www.pushtozere.org.
زما ملګرو، تاسو خو زمونږ پته ځان سره ولیکلا، نو اوس مونږ له اجازه را کوي. خاط آباد وسی. د الله پامان.
د الله پامان.
ګران اوریدونکو، د پښتو ژبې عظیم فلسفي شاعر یو ورځ په صحرا کې روانو، نو هغه یو دریدای ګل ولید. هغه سره هغه دا نظم ولیکو. دا عظیم فلسفی شاعر غنی خان دی. راځئ چې هغې دا ښکلی نظم ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. غنی خان صاحب لیکي چې یوه ورځ یو صحرا کې په ښکار وتې وم روان، یوه ورځ یو صحرا کې په ښکار وتې وم روان، یو ګلاب مې ولاړ ولید، پړقېدو ښایسته خندان، زه خفای خواله لاړم، ما وې آه زما په شان، ته هم ګلې بد نصیبه، رخ د زلف د جانان، نه د چا نیازبینې ګوتې نرم مخ لبی د یوسی، نه به ښکل د کړي سرې شونډې تیار سره نازک لوبان. هغه غلی شان مسکی شو، وی خان مه کوه خفقان. د ګل په باره کې وی، هغه غلی شان مسکی شو، وی خان مه کوه خفقان، زه به دا صحرا ور نه کړم د ایران په ګلستان، دلته زه یو او یکتایم، هلته زر زما په شان، چارچاپیره سپیرې خاورې، زه یوازې یم روخان، دلته د تور ریګستان کې زه د رنگ او نور لمبه یم، د ښایست چپه نغمه یم، کرشمه د لا مکان، د ښایست چپه نغمه یم، کرشمه د لا مکان، ستا په باغ کې په زرګونو دی ګلاب پشان، یو بې نومه سور دریاب کې، یو بې نومه سور دریاب کې، یو بې نوم ساس کې روان، ته دې هم په خپل صحرا کې خفه مشه زما وروره، غټ نصیحت دی. ته دې هم په خپل صحرا کې خفه مشه زما وروره، آخر را بشي دیدن لا د څوک سوی غنی خان، ته دې هم په خپل صحرا کې خفه مشه زما وروره، آخر را بشي دیدن لا د څوک سوی غنی خان.